أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العلي العظيم.
در آياتنا در سورة بقرة لمرني آياتنا دي سورة بقرة دو ساوشفر أتيا آياتنا لري او سلویش ترکوبی لری و قرآن کریم که ترطول لوی سورت سورت بقره دی او دی سورت تا دا سورت بقره ممور کول سوی دی دا زکر چی پا دی سورت کی و دا عبرت دکا واقعا دا چی پا بنی اسرائیلو کی پیش سوی و چی دی یو کس واجه دا کس قاتل بیا و رقصو بیا موسی علیه السلام ته راغله. موسی علیه السلام د یوې غوا په حلالولو امر ورته وکړي چې تاسو دغسې غوا حلاله کړئ، او بیا د هغې غوا په یوه ټوټه باندې دا مړی ووهي، دا مړی به خپله ژوندی شي او خپل قاتل به وشي. دا چې د دغه غوا واقعه پکښې ده، بقره هم په عربي ژبه کښې غوا ته ویل کېږي، نو ځکه دې سورت ته د سورة بقره نوم ایښودل شوی دی. او ځینې علما په دې عقیده دي وایي دغه سورتونو ته چې کوم نومان ورکول شوي دي دا توقیفي دي. د توقیفي څه مطلب دا دی چې دې ته علیه السلام نوم ونه ورکړی دی، د علیه السلام څخه اورېدل شوی دی. دلیل ملیل نه غواړي چې ولې دې ته د سورة بقره نوم ورکول شوی دی، یا د تېر سورت ته ولې سورة فاتحه نوم ورکول شوی دی. د علیه السلام څخه همدغه نوم اورېدل شوی دی، په همدغه نامه به یادول کېږي په هر صورت باندې. د دې صورت په سر کې اول آیت په داسې لفظ باندې پیل شوی دی، الف لام میم. دغه الف لام میم او یا دې ته ورته څه کلمات نور په قرآن کریم کې راځي، لکه حام میم، الف لام را، عین سین قاف، نون، یاسین او داسې نور. دغه کلمات چې دي، دغه حروف چې دي، دې ته حروف متشابهات ویل کېږي. متشابهات یعنی داسې حروف چې معنا یې پوشیده ده، ښکاره نه ده، هر څوک نه په پوهېږي، نو ځکه دغه حروفو ته حروف متشابهات ویل کېږي. دا چې د دې حروفو معنا کول یا یې معنا څه ډول ده، په دې کې څه خبره شته. اوله خبره دا ده چې جمهور مفسرین اکثر علما په دې عقیده باندې دي چې د دغه حروفو معنا کول چې الف لام میم او یا دې ته ورته څه حروف د دې معنا کول، ترجمه کول دا نه دي جایز، باید ونهسي. دغه حروف داسې حروف دي چې دا د الله جل جلاله د طرفه څخه په قرآن کې نازل شوي دي، د دې معنا د انسان سره نشته ورسره. دا داسې حروف دي چې الله پاک خپل بندگان ته عاجزه کوي. د الله کلام دی، د الله کلام ټوله څوک نشي ترجمه کولی، ځکه د الله جل جلاله شان لوړ دی او په ډېر عظمت کې دی، نو د کلام شان یې هم لوړ دی، نو هر څوک ټوله کلام د الله نشي ترجمه کولی. هیڅ د دې معنا جایزه نه ده. او پر دغه خبره باندې یو آیات دلیل هم وایي، او آیات تا دلیل وایي، او اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله. جمهور علماء دا آیات دلیل وایي.
وی اللہ پا قرآن کی مستداس ہدایت کی وی دکومو کسانو پذلو کی چی کجیوی دکومو کسانو پذلو کی چی خیر پیری وی نو دی گرزی 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 پا قرآن کریم کی آغا متشابہ حروف راواق دی داغا متشابہ حروف دادی فیرمی کی او دادی فمعناو فمتب سی گرزی دا داغا منافقینو انسانانو کار دی داغا کسانو کار دی چی داغو پذلو کی کجیوی فاقوالی نوی او وما یعلم تعویلو الا اللہ اللہ و خبر او سید دغا حروف و معنا یواج دا اللہ ترستا ترسمہ پسی گرز نو لہذا جمہور مفسرین دعوائی وی دا دی معنا ندا چاہیز دا یواج او یواج اللہ عز و جل دا دینا پارا تا قرآن کریم چی زائی تولی دی چی انسانان عجز کی انسانان تا ہوائی چی تا سولار سی دا اللہ کلام پا قرآن و تا سنسی معنا کولی وی نسی دا دغا کلماتو او دا دغا حروف و معنا پیدا کی یقینا دا دغا کلماتو او دا دغا حروف و معنا اچانا دا پیدا کرد کچا کرد هم بی اغا یوازی او یوازی دا اشارو و دا علاماتو یو دو تعویل ولو ورکوی پا دا غا رکا مصر لگی لگوی معنا دا دغا شی چانا دا پیدا کرد دا شی معنا چانا دا پیدا کرد چی پا عربی شی پا کی علی پلامیم ذکر سوی دی علی پلامیم پا عربی شی گورتوائی پا پشتون و دا گورتوائی پس شی نسی دروس چانا دی پیدا کرد نو ذکر جمهور و پسرین وائی وای کله چې د قرآن کریم ترجمه کوي او دا خرو ترجمه کول داسې وایست الف لام میم الله اعلم بمراده الله ښه عالم دی په خپل مراد سره چې د الله ته څه څه مطلب دی د الله چې هر مطلب دی الله ته خبر دی موږ عاجز انسانان نه د دې طاقت لرو چې د دې ترجمه وکړو او نه راته جایزه ده فقط موږ ایمان پر راوړو په لمانځه کې وایو دغسې تلاوت وو ایمان پر لرو امانی کن پا ترجمہ اکار نہ لرو جتا مانا آیا دا دا جمہور مفسرون و مذہب تھی او زنی مفسرین چاگئے والا شتا لدہ آگا بیادتا کا حروف و مانا جائز بولی البتا آگا کسان تے جائز بولی چا آگا را سخت العلم دی آگا کسان چی فا علم تفسیر یاد علم تفسیر فا عروند علم چدیر زیاد مہات ولری زیاد فسخ ولری ننو تلی پا دی علم بانی بی اغلوب لباب دی علم الہ سراوڑی بی فا مغز بانی دی علم پوسی بی اغلا دا حروف ترجمہ کولی سی عام خلق تنا جائز اغا هم دا آیات تجل وائی وما یعلم تأویله الا اللہ والراسخون فی العلم هغه کسان چې په زړو کې احتجیبي نو هغه په قرآن کریم کې ګرځي هغه متشابه کلمات متشابه حروف دا را اخلي حال دا چې په قرآن کریم کې ځینې متشابهات دي ځینې غیر متشابهات دي په چا په زړه کې چې خیر تیره وي نورانیت د اسلام په کښې پوره نه وي هغه دا متشابه حروف را اخلي په معنا او پسې ګرځي وما یعلم تأویله الا الله والراسخون فی العلم حال دا چې د دغه حروفو ترجمه او تفسیر یوازې الله ته معلوم دی او هغه کسانو ته معلوم دی چې هغه راسخ فی العلم دی په هر صورت باندې زموږ او ستاسو لپاره په کار دا ده چې د دغه حروفو ترجمه ونه کړو ځکه اکثر علما اکثر مفسرین جمهور مفسرین هم دا هم دا خلق هغه د دې معنا جایز نه بولي وایي کار به په لره کله چې د قرآن کریم ترجمه کوي الف لام میم ته راورسېدلې فقط داسې ووایه چې الله ښه پوهېږي الله اعلم خیر کې شي دي معنا جایز شي ښه خو دا ده چې معنا یې ونه شي خو بیا هم د تعلیم په مخه باندې که چېرې معنا جایز شي نو د الف لام میم معنا داسې کېږي ترجمه یې کوو تاسو بیا نه کوئ تاسو که چېرې کله ترجمه کول تاسو به داسې وایئ چې الف لام میم الله اعلم خو که چېرې د هغه لږو مفسرینو په ډله پسې ولاړ شو معنا یې جایز وبولو نو د الف لام میم معنا داسې کېږي الف معنا اول لا معنا لازم میم معنا مؤمن لره الف لام میم الف معنا اول لا معنا لازم میم معنا مؤمن لره اول لازم مومن لره ذالک الكتاب هم دا کتاب دی چه قرآن دی لا ری بشک مستفیه پدی قرآن کی او جن بی مانا دا سکرت الف مانا اللہ لا مانا جبریل علیہ السلام می مانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ سکا نازل پر جبریل علیہ السلام الف مانا اللہ دا اللہ صفحہ نازل پر جبرائیل علیہ السلام او دا جبرائیل صفحہ نازل پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چش نازل دی ذالک الکتاب دا کتاب چی قرآن دی دا نازل سوئی دی دا سی کتاب دی لا ریب فی چی با دی کتاب کی حق شاک نس تا خو کچیر امانا جائز سی دا سی مانا ایکی جو منگر شداد شمذهب دا دی بیتار طریقہ دا دی چی دا دغا آیا حروف متشابهات ترجمہ و نسی بلکی دا سی ترجمہ ویسی الف لام میم اللہ اعلم اللہ شکویش موز عجز بندگان دا دی پا حروف مانا نکویش ذالک الکتاب دا کتاب چی دی چی دا قرآن دی لا ریب شک نست فیه فدی کتاب کیت شک نست هودا هدایت کی للمتقین لفریزگار انسانان لفارا تا قرآن چی دی دا سر اکثر رحمت تی فدی کیت شک نست دا سر رحمت تی چی دا دنیا گتی هم فدی قرآن کی نغشت دی او دا آخرت گتی هم فدی قرآن کی نغشت دی او دا دیس خلقات یواز متقیان خورتا کرده متقیان فدی توانی دلی دی چی اغازی گتی دی قرآن ستا پورتا کی د دنیا سعادت او د آخرت سعادت یا د دنیا او د آخرت نیکمرغي لاسته راوړي دا د متقانو اثر مرتب نو ځکه تعالی عز وجل وایي په دې قرآن کې هدایت د متقانو لپاره دی متقانو لپاره هدایت ځکه دی چې متقانو ګټه دنیا خسته ده که څه هم د قرآن کریم هدایت د هر چا لپاره دی دا قرآن د یهودیانو لپاره هم نازل سوی دی د نصرانیانو لپاره هم نازل سوی دی د مشرکینو لپاره هم نازل سوی دی بلکې د ټولو بشریت لپاره نازل سوی دی د ټولو لپاره هدایت دی خو صرف او صرف متقانو ګټه ځینې اخیستې ده متقانو عمل په کړی دي متقانو فایدې ځینې پورته کړې دي نو ځکه الله وایي هودا هدایت دی دا قرآن للمتقین د متقانو لپاره د پرهیزګارانو لپاره هدایت دی او کم کسان چې متقان نه دي یهودیان دي نصرانیان دي مشرکان دي یا د نورو جنونو خلک دي په خپله ناروا لاروان دي د هغو لپاره خو هدایت دی مګر هغو ګټه نه ده ځینې پورته کړې د دې خزانې څخه بې برخې او الله جل جلاله دې قرآن ته داسې وویل چې په دې قرآن کې هیڅ شک نشته لا ریب فيه شک په دې قرآن کې نشته نو که شک په دې قرآن کې نه وي څوک چونو چې هغه پکښې نه لري نو بیا دغه یهودیان او نصرانیان ولې ایمان نه راوړي په یو کتاب کې چې شک نه وي یو کتاب چې حقیقت وي نو خو باید څومره په پټو سترګو ایمان راوړي نو په دې اړه باندې تفسیر لیکلی دی وایي لا ریب فيه شک په دې قرآن کې نشته په حقیقت کې دا چې شک کوي دا د دې کم عقل فکرونه کوتا فکرونه د دې قضاوت کې چې په قرآن کې شک پیدا کړي یا نفس و شیطان د دې په زړونو کې دا ور اچي چې په قرآن کې شک کړي په حقیقت کې په قرآن کې شک نشته دا یوه توجه دوهمه توجه دا چې دغه منافقان دا کافران و مشرکان و یهود و نصارا د دې هم ښه ټینګ یقین دی چې په دې قرآن کې شک نشته خو دا چې دې شک کړي دا د حسد او د عناد په وجه باندې کړي چې وروسته به بیا بیان راشي د دا یهودیانو نصرانیانو بیان په دې سورة بقره کې خورا زیات شوی دی د دې هغه حسد و عناد د دې دښمني چې د مسلمانانو سره ده او ولې ده په دې اړه باندې د دې سورة په شروع کې خورا ډېر بیان شوی دی وروسته بیا واضح شي دغه یهود و نصارا او دغه مشرکین دا هم د دې ټولو دا یقین و چې دا قرآن دی په دې کې شک نشته امالیکن دا چې دوی ایمان نه راوړي دا د حسد و د عناد په وجه نه راوړي الله جل جلاله د دا یهود د نصاراو په اړه باندې فرمایي ویعرفونه کما یعرفون ابناؤهم دغه یهودیان دغه نصرانیان دوی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم داسې پیژني لکه خپل زامن چې څوک پیژني لکه دوی چې خپل زامن پیژني د یو زړه څخه خپل زوی نه ورکېږي که په سلو انسانانو کې دا زوی ایله کړی د خپل زوی تر لاس نیسي دا اصل انسانانو کې ویل هغه زما زوی کې نو د دې داسې یقین دی چې محمد رسول الله د آخر زمانې پیغمبر هم دغه پیغمبر دی داسې یقین و داسې یقین و چې کوم قرآن پر ده نازل شوی دی دا حق دی مګر ایمان یې د حسد و د عناد په وجه نه راوړي ځکه ایمان نه راوړي چې په موږ کې څلور زره انبیا تیر شوي دي موږ بني اسرائیل یو دغه د مکې خلک دا دا صحرایان دی اعراب دی اعراب دا صحرایان تویل کیش صحرایان دی علم نلری به تعلیم خلق دی مشرکین دی دا غرو خلق دی دا دشتو دا پسو دا حیوانان خلق دی دا اخیر زمانه پیغمبر دا بهترین پیغمبر ولی پا دی که ولی جل شو پا دی نو خبر چی دا اللہ پاولان دی دا فضیلت هر حقا چاک ورکی چی خوشش دا اللہ پاولان دی باندی علمون علم شعر و سارا پونا پو نصبونا نصب دا یوتی دا اللہ پا در چی پر آقا چا بانی کیر چی خوشش دا نواری چی تا یا سوکی یا سوکی مکا دی وجه باندی دا یهود نصاراو دا حسد و دا عناق وجه باندی پر محمد رسول اللہ ایمان نراوری دا دی هم دا یتنو چی راوری بفی دی کتاب شک نسک د مشرکانو هم دا څنګه کتاب چې دا پیغمبر دی په دې کې شک نشته ځکه د نبی علیه السلام تر ټولو بهترینه معجزه دا وه چې علیه السلام په خپل قوم کې داسې ژوند کړی و چې د قوم خلکو ده ته د شعب امین لقب ورکړی و امین امانتدار رښتینی ځوان دا دی ورته ویل د ده په خپل قوم کې ډېر زیات عزت او حیثیت خلقو دیر قدرانا سترگو تکتن او دا ایوائل چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم داس انسان دی چه قطحن نخیانت لری ندرواغ لری نچل لری نظلم لری او ندچا حق خوڑل لری بلکی اغیو ممتاز انسان دی خلقو پر عاشقار ودا دا کپر پا وقت دی چه دا سمری عجیب شایست اخلاق دی چه زوان تا اللہ ورکری دی او سمری صداقت و پا اقوال و سپیسل چا دا چه اللہ پا دی انسان کیشه دا تر سرداران و تر عام و خلق و تر نور و تر شود و طول پر دبانی عاشقانو داش اخلاق اللہ و کردو او داش جوان دا تر کردو چی دا پر طول عمر باندی لیکل وسنو کردو نی شیر چاوری دلیو نی لیکن چاوری دلیو او نی برشی چاوری دلیو کلچ دای پیغمبر چی دم نی قرآن ہوئے قرآن داش موجز کلام و عرب و کجی پس حت و بلاغت قرآن شکوئے دل دا شیر و شاعری دا دیم موروسی پن و چی دی بز دکاوی دا پکش حتمی و دید درو شانو پنون از دکوالا یو دا نصب علم از دکاوی نصبون و تمعلوم و ارسل دا چی بیوکت دا چی دا چاو جوی دی دا سیو تمعلوم دل دا درو سو قال و مخی قوم الاو شو چی دا قوم سدی دا دا غوی دا نصیر دا کبسی دا گرد و منو بو تمعلوم و اولی دا بیا دستور و علم کاو دا بیا زان تمعلوم و لچ باران بکلی قد سالی بکلی دا دستور و دا علم نجوم پی استر ایساب آنی او بل پشیر و شاعری او پا عربیت پا صحت و بلانت و دی که جرت کرو دی چه قرآن واره دی طول تعجب و دی چه دا خود او دای سرس که مز واره دی چه اگه پا طول جوان نلی کل کری دی نی ویل کری دی سرویس قاله پا مشکی تیر کرد یو شیر چانه دی زنی او ردنی او وسی دا دا سی پا عجیب انداز کلام هو آیا چه طول عرب و تاریان سوال دا یقین انده اللہ کلام دی دی هم یقین مو یو بل مثال داد چه ابو جهل یو وخت یو چا ته په مخه ورده یو بل کافر ته ورته څه فکر کوي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به پیغمبر وي که به نه وي ته ورته وویل و اوس موږ ایمان دته نه راوړو چې د دې سره رقابت کړو بني هاشم کورنۍ خلکو ته مېلمستیاوې ورکولې موږ هم مېلمستیا ورکړل موږ هم خلکو ته ډوډۍ ورکول شروع کړل دې سخا کول موږ هم سخا کول د دې لپاره چې زموږ کورنۍ تر دې کمه نه شي دیو خلکو ته اوبه ورکولې هغه دې خو قاطع و موزم او بو شروع کله د جره پارا چې موږ پر نه تر بنه هاشم مقام ورانس دی پلان کې میړان او پر موږ هم وکړ دی پلان میړان او پر موږ هم وکړ اخر دی داوا وکړل چې موږ پیغمبر وایې او دا پیغمبر د رښتیا کو پیغمبر دی چې موږ په توان نه و دا د الله ورته و بل لار نه و بر موږ منکر څو چې پیغمبر نه دی ته دې هم یې چلو د دې هم دا یتي مو چې دا قران داسې کتاب دی لا ریب فی شک په دې کتاب کې نشته نورې وجوهات هم شته پر دغه موضوع باندې چې تحقیق سړی کی قرا ډېر وخت اخته خو نورې خبرې نه باندې کوو الله عزوجل دا خبره ثابته کړل چې د دې قران څخه ګټه متقیانو پورته کړې ده هدایت متقیانو پورته کړې دي اوس نو د دې قران عمل کوونکي انسان ته متقی ویل کیږي که څوک متقی جوړ شو هغه به قران عمل کړي څوک چې متقی جوړ شو د دنیا عزت به هم داخل وي د آخرت عزت به هم داخل وي متقی څه ته ویل کیږي الله جل جلاله په دغه څو آیاتو کې د متقی تعریف دی او هغه سړی شي چې په ټولو قران عمل کړي بس په څوک ځان متقی جوړول غواړي او که څوک دا غواړي چې زه په ټولو قران باندې عمل وکم بس دا سوایتونه د شیز دا که دا غطری آیتونه اللہ جل جلاله په دغه درو آیتونو کښې متقي ښودلی دي، او هغه کس ښودلی دي چې په قرآن یې عمل کړی دي، هغه کس ښودلی دي چې د دنیا او د آخرت سعادت یې په برخه وي. بس دغه درې آیتونه هغه څنګه الله جل جلاله آیتونو کښې درې ډوله عبادتونه شي. وایه که چا دا درې ډوله عبادتونه ترسره کړل، هغه کس متقي دي، او هغه کس په قرآن عمل کوونکي دي، او هغه کس د دنیا او د آخرت د سعادت څخه برخمن دي. درې ډوله عبادت شته. کوم ډول عبادت دي؟ اول عقیدوي عبادت دي، دوهم بدني عبادت دي، دریم مالي عبادت دي. عقیدوي عبادت دې ته ویل کېږي چې یو څوک پاک عقیده ولري. څنګه پاک عقیده؟ داسې پاک عقیده ولري چې د شرک څخه خلاص وي، دا ووایي چې الله یو دی، د پر دې باندې پاک عقیده ولري چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی، پر دې باندې عقیده ولري چې قیامت راتلونکی دي، تر مرګ وروسته ژوند شته، حساب و کتاب شته، عمل نامې شته، جنت و دوزخ شته، ملائکې د الله حق دي، او د الله جل جلاله رسولان ټول حق، قرآن حق. دغه د زړه باور، د زړه یقین، دا عقیدوي عبادت دی، او دا عبادت تر ټولو عبادتونو مهمه عبادت دی. که چېرې دغه عبادت قبیب نه وي، او دغه عقیده پاکه نه وي، یو کس که چېرې سل کاله والله ته په سجده پروت وي، مونږ عقیده پرې جوړه نه وه، د سل کاله عبادت یې بې ځایه شي. شپه ورځ روژې نیسي، شپې عبادتونه کوي، د ورځې روژې نیسي، مالونه خیراتوي چې عقیده یې فاسده وي، او دا یې عقیده وي چې الله یو نه دی، او یا فقط پر یوه جزیه باندې عقیده خرابه وي چې قیامت به ګوره وي که به نه وي، د قبر عذابونه به ګوره وي که به نه وي، داسې لږ شک یې درلود. د دا کس د هر څه عبادتونه بې ځایه دي، ځکه د عقیدوي عبادت د ټینګېدو او د مضبوطېدو لپاره الله جل جلاله بل ځای په قرآن کښې هم فرمایي، ان الذین آمنوا ثم لم یرتابوا، بېشکه مؤمنان هغه کسان دي، او کما قال الله تعالی، بېشکه یقینا مؤمنان هغه کسان دي چې ایمان راوړي، بیا شک مکونه کي، دا ټینګ یقین وي چې الله یو دی، ټینګ یقین چې الله رزاق دی، وهاب دی، غفار دی، ستار دی، د ژوند ورکوونکي دي، مرګ ورکوونکي دي، پر دې ټولو صفاتو کمالیو د الله پر ذات، د الله پر قدراتو باندې، او همدا ډول ټوله شیان چې په عقیده پورې اړه لري، په دې باندې پاکه عقیده درلودل دا مهمه خبره ده، دا عقیدوي عبادت دی. او دوهم ډول عبادت هغه بدني عبادت دی، لکه لمونځ کول، روژه نیول، د خیر کارونه ترسره کول، او نفلونه کول، ذکر کول، تلاوت کول، علم حاصلول، نور ته علم ښودل، دا ټول هغه شیان دي چې په بدن پورې اړه لري، بدني عبادت چا ترسره کړي. او دریم ډول مالي عبادت، مالي عبادت بیا هغه عبادت بولي چې په مال پورې اړه لري، مثلا د زکات مال په خپل وخت ولا ورکول، مستحق خلکو ته ولا ورکول، صدقه الفطر، سرسایه د کوچني اختر، اخترۍ کول، حج کول، او د الله په لاره کښې د جهاد په لاره کښې مال مصرفول، نورو مساکینو اړمونو انسانانو ته د زکات بغیر نورې صدقات ول ورکول، دا مالي عبادت دی. چا که مالي عبادت ترسره کړي، یعنی چا عقیدوي عبادت پرشتاني ډول ترسره کړي، بدني عبادت یې پرشتاني ډول ترسره کړي، او مالي عبادت یې پرشتاني ډول ترسره کړي، همدغه متقي دي. د دا کس سره الله وعده کړی دی چې دا خلاص او یقینا په جنت کښې دی. بس دغه درې ډوله عبادتونه ټینګ کړه، زده یې کړه، داسې زده کړه چې هغه په رښتیا ډول باندې وي. ته دا خپله عقیده کله کله چا ته ښکاره کوه، یو عالم ته ښیې چې ته دا زما عقیده وګوره، دا زما عقیده اوس جوړه ده، صحیح ده که غلطه ده، فاسده ده او که صحیح ده، باطله ده که صحیح ده، د خپله عقیده یو عالم ته ښیې، ځکه که خدای ناکرده چې عقیده دې لږ غلطه وه، دا ټول عبادتونه به دې بې ځایه کړي. په عباداتو په زده کړه کښې هم کوشش کوه، او دا خپل د لمانځه اړوند د مولوي صاحب څخه کله پوښتنه کوه چې زه لمونځ دغسې وایم، د الفاظ یې صحیح وایم، د لمونځ پر دغه ترتیب کوم، دغه صحیح دي، او داسې نور. راځو آیتونه ترجمه کوو. الله عز وجل فرمایي، وایي دا متقیان چې دي، الذین هغه کسان دي، یؤمنون چې ایمان راوړي، بالغیب، په غیب باندې، په نالیدلي ډول باندې. غیب څه ته وایي؟ نالیدلي ډول. پر الله باندې ایمان راوړي، پر قیامت باندې ایمان راوړي، او پر جنت و پر دوزخ باندې ایمان راوړي، په غیب، په نالیدلي ډول سره. غټ کمال چې دي هغه هم په دغه ځای کښې دي، غټ نقطه په دغه ځای کې ده چې یو څوک ایمان لري چې الله لیدلې دي
یا
دا چې یو څوک لیدلې وي چې هغه الله لیدلې وي
یا
د الله غږ دې اورېدلې دي
یا
نو بیا تا ولې ایمان راوړې دي په ځای کومې راوړې دي تا جنتو دوزخ لیدلې دي یو سړی دي لیدلې دي چې هغه د قبر سره راغلی وایي هلته داسې عذابونه و داسې نکیرو منکرو
یا
یو وخت کې اورېدلي هم دي چې یو څوک راغلی وو په یو کتاب کې لیکلي دي یو ځای یې چا لیدلی دي
یا
ولې دې ایمان راوړې
په ځای کومې
دا غټ کمال دی غټه خبره ده ځکه که چېرې خلک عملا قیامت وویني جنت وویني دوزخ وویني بیا خو مې د الله په عظیم نامه قسم مې که یو کس دا ګناه وکړي هر سړی به ځان ته نیکوي خو دا شیطان چې دلته پر انسانانو باندې برلاسی دي په دا وجه باندې وایي ګوره دا شی وروسته نه وي غټه خبره دغه ده د کامیابۍ راز په دغه نقطه کې دی تا ته چې الله داسې بې شماره نعمتونه درکړي په دغه نقطه باندې درکړي چې تا په غیبو باندې ایمان راوړې دي یو ادنا جنتی ته دونه نعمتونه ورکول کېږي لکه دا دنیا درې واره دونه غټه بادشیر بله ورکول کېږي دلته یو څوک پارلمان ته کاندید وي شل وامونه پر ځان تېروي شل سیمې خردارونه یې پر ځان راګرځولي وایي څوک مې ونه ولي شل درواغو رښتیا وایي شل رشوتونه ورکوي پیسې مرګونه قتلونه وامونه هر څه پر ځان تېروي بس یو کوچنۍ چوکۍ دی څو ورځو لپاره پیدا کړي هم په لاسه ورله که نه ورله ولایت قدسکه یې بچي قدسکه او حال دا چې دا د یو څو ورځې د یوې کوچنۍ ټوټې هم ځکه ده بچي ده الله جل جلاله یو ادنا جنتی ته لکه دا دنیا درې واره یا پنځه واره دونه بچي ولو کړي تا دا خبره نه ده د راس نقطه په دغه کې ده چې ایمان په غیب اوړي په نالیدلې ډول باندې په نالیدلې ډول باندې داسې ټینګ یقین وي وایي که چېرې زه په سترګو ووینم لا به مې هم ایمان ته دې برابر نه شي لغو مې هم باور ته دې بلا غوت نشي ته دا اندازې پر ایمان او الله شمه دا دې دې عبادت الذين يؤمنون بالغيب دا کوم عبادت څو عقیده وی عبادت او يقيمون او سم قائموي دائم دائم قائموي الصلاه المنزله دا دوهم بدني عبادت او ومما رزقناهم او بعض د هغه مالونو څخه چې موږ په رزق ولا ورکړي دي دوی ته ينفقون دي نفقه ولا ورکړي دا مال عبادت ایمان په غیب راوړي المنزونه قائموي او هغه مالونه چې موږ دوی ته په رزق ولا ورکړي دي دا هغه څخه مال نفقه کوي دا درې ډول عبادتونه دي دا درې ډول عبادتونه چې چا په سم ډول باندې په ځان کې عملي کړل بس هغه متقی دی کامیاب دی او الذين كسان يؤمنون چه ایمان داوری بما پر حق کتابانی انزل چه نازل کرل سویدی ایلیک و تاتا وما پر حق کتابانی یا پر حق کتابون بانی انزل چه نازل کرل سویدی من قبل کمت کستا و بالآخرت پر آخرت بانی هم دیو کنون پر یقین او باور لری دا دیتا سانو پا آر بانجی خوش خبری دادا زیر دادی اولائک دا کسان چی دی آلا هودن پر هدایت بانجی دی من ربهم در عبد لور سخا دا سی هدایت والا می دی شیطان دا تا سملا روائی شیطان دا تا هدایت سر دشدہ وائی او یا بل توب دا تا سسر روائی اللہ ہوتا وائی اللہ ہوتا بقی در دی هدایت آلا هودن من ربهم پر هدایت باندې دي در عبد لور سخا الله یو تای دی الله هو ازما د لور سخا دا کسان دا متقیان دي ازما د لور سخا دا کسان پر هدایت باندې دي او اولائک دا کسان چې هم دي المفلحون الاخلاص خلق دي کامیاب خلق یعنی اخلاص د عذاب سخا کامیاب په جنت دا د متقیان خبر اسمه کچیر یو انسان کامل زکاوت ولري فکر ولري بس دا څو آیاتونه چې ذکر شو له د سورۃ البقره په لومړی کې دا د انسان د کامیابی راز د دنیا او د آخرت په دغه آیاتو کې چې دا غوړې ډول عبادتونه چې الله عز وجل در پام کړل او ته یې ورته متوجه کړل ولر څه دا غوړې ډول عبادتونه سم زده کړ او دا غوړې ډول عبادتو د زده کړې وروسته یې بیا ځي عملي ته خلاص دي ولې د تعجب خبره بدایي د قیامت په ورځ به ملامت موږ ځکه یو موږ چې کله د دنیا ژوند کوو ټولو ته دا معلومه ده چې دغه ژوند دی څو ورځو لپاره دی حتما مړه کېږو شل کاله دېرش کاله څلوېښت کاله به نو زموږ مسؤلیت وي په دې ژوند کې نو موږ د خپلو اولادونو د آینده لپاره اکثره خلک داسې کوي دا خپل زوی یو ځای د نجات سره شاګرد وایي ښه دی یو کسب دی زده کړي آینده به یې جوړوي د خپل رزق او روزي د پیدا کولو لپاره به
یو طریقہ برابر ہے
یو څوک د مستری سره شاګرد کی او یو څوک د بنا سره شاګرد کی تاسو پر عزت کی چې دا حالت دا استاد سره شاګرد کلون نه کورونه وخت وسره تیری دا کسب عزت کی او شجان ماهر د دې جوړوي او بیا دا وایي وای دا خو ژوند دی زندگی دا آینده ده د دنیا ژوند دی د رزق د روزي پیدا کول دی نو حتما دا کسب لازمي دی دا خو د څو ورځو لپاره دی دغه قرآن پر دې شاهدي ادا کړي چې زموږ او ستاسو مخ ته پروت دی که چیرې یو څوک په خپل اولاد باندې د دغه درو عبادتو د زده کړې لپاره همدومره وخت تیر کړي لکه د نجارۍ لپاره یا د خیاطۍ لپاره یا د بنایۍ لپاره دا قرآن شاهدي پر دې ادا کړي وایي دا سړی کامیاب دی دا سړی الله ته محبت لرونکی دا سړی به هغه ته ایمي ژوند جوړوي نو شیطان په دې ځای کې موږ څومره تیرېستلي یو چې د یو څو شپو لپاره داسې فقط فارقان شو داسې نه چې دا به نه کار دا به هم کوو پر دې هم مانا نه شته دا ګناه نه ده دی چې بنایۍ به نه کوې نجاري به نه کوې زوی به نه شاګرد دی ویې کړه دا کار هم وکړه پیسې هم وکړه دکان هم وکړه اما لیکن دغو نه وخت مو د آخرت یا دایمي ژوند د سمولو لپاره هم ونه ورکړه یقیني خبره ده نو د دغه وخت لپاره که چیرې موږ دغو نه وخت نه یې ورکړی بیا به د الله په حضور کې چې کله ودرېږو بیا به موږ ملامت یو که د الله دخوا سوال له څخه وشي چې تا په خپل اولاد باندې یا د ځان لپاره د دایمي ژوند د جوړولو لپاره څونه وخت لګولی وو موږ به وایو چې الله موږ نه وو خلاص نه جاري مو کول خیاطي مو کول بنایي مو کول دکانداري مو کول تجارت مو کوئ تا بهانې به خدا بهانې بیا درته نه چلېږي اخو د څو شپو ژوند دی هغه به مو تېر شوی صدق الله العلي العظيم.